دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه او سوکاله ورځ به مو پیل کړی وي. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان حکومت له کابله غوښتي چې د اسلامي دولتي ادایش د خراسان د څانګې مشر اسلم فاروقي چې د رواني اونۍ په پیل کې افغانستان کې ونیول شو د هیواد ته دې وسپاري. دا مو د سر موضوع ده. د افغانستان او نړۍ په شمول په بیلابیلو سیمو کې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه تازه معلومات هم در سره شریکوو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي دي. شاهین قلي اردو وایي په جوزجان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی او د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ښایي نړۍ له داسې اقتصادي بحران سره مخ شي چې په تیرو نوي کلونو کې ساری نه وي لیدل شوی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رډیو ته ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوي. خغل فرهاد وایي په اسلام کلا کې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي په داسې حال کې چې د هرات ښار خواته روان وو د لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا برمته شول چې وروسته یې په شهادت رسولي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د ریپورت له مخې په وروستیو څو کلونو کې د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. دا لوګر امنیتي چارواکي وایي چې دیار لس طالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولی عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي. د لوګر امنیي قمندانۍ ویان شاپور احمدزي تیر ماښام ازادي رډیو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
د لوګر ولایت مرکز اړوند پادخوا به شانه سرسنګ الیاس کلا منګوخیل او د دوشنبه سیمو کې د دغو عملیاتو پر مهال و تنه طالب جنګیالي وژل شوي او شپږ تنه نور یې ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه د حکومتي لوري د دې د افاړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. اخوا د شاهین کلي اردو د جوزجان په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کړې. د شاهین کلي اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو پرون د طالبانو د حملو د شنډولو وروسته د خوماب ولسوالۍ د مرکز په لور پرمختګ وکړ.
هم دشمن نتوانستن در برابر نیروهای ما مقاومت بکنن و بالاخره این منجر شدن که
دوی دخمن زمک پولاند مقاومت و نشو کوله و بالاخره افغان دفاعی و امنیتی زواکونه و توانیدل چی پا خوماب بلسوالی که ده طالبانو ده اصلی زال و پرلور مخکی ولاد شی. ده خاقلی رضایی پوینا ده جگلی پر محال دوال و خواه و تزیان نده وخته. ده خوماب بلسوالی زیاد شمیر سیمیل نجدی یو کل را پدی خواه ده طالبانو پا ولکه کیدی. لا ازاده رریونه خبرون آوری. دا پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروعي نړۍ به د کرونا وایرس له کبله پر روان 2000 میلادي کال کې لداسې ستر اقتصادي ناورین سره مخ شي چې ساري به په تیرو نوي کلونو کې نوي لیدل شوی. دا IMF مشري کریستالینیا ګیورګی وا پرون د اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبري اعلان وته ویل چې سکال به د ټول نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شاولاړ شي او د IMF په 100 غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغې هیله څرګنده کړه چې په 2021 میلادي کال کې به وضعیت بهتره شي. دا وایي په دې کې د پوښتنې هیڅ ځای نشته چې 2020 کال به په بېساري ډول ستونزمن وي. که دا وبا د کال په 2 نمایي کې مخ په ځوړ شي، نو ورسره به د کرونا وایرس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي او له دې سره به اقتصاد وغوړېږي. هغه مهال به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې د 2020 کال به د نسبي ښېګڼو سره مل وي. دا ایم ایف مشری ویل دا کرونا وایروس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګند ښکاري او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي، خو هغې پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د اوسنیو ستونزو له کبله دا کاروبارونو پر راتلونکي ناوړه اغیزې ونه کړي. دا بخښنې نړیوال سازمان وایي وایي د ایران حکومت د برتانیا اوسیدونکو ارس امیری چې په دې هیواد کې بندي و په موقت ډول د زندان څخه خوشی کړی ده. د سازمان د برتانیا د څانګې مشر دارین نایر په یو بیان کې چې پرون د اپریل په 9 پر ټویټر خپور شو ویل پیغله امیری چې له 2013 میلادي کال راهیسې له یوې بلې مېرمنې نازنین زغاری سره یو ځای د تهران په اوین زندان کې بندي و په موقت ډول له زندان نه خوشی شوې ده. خغلی نایر زیاتوی ایرانی چارواکی باید آرس امیری ته اجازه ورکړي چې لندن ته ولاړ شي. د ایران سترې محکمې د اګست میاشت کې نوموړي په جاسوسۍ تورن او په 10 کاله بند محکومه کړه. ایرانی چارواکو امیری په 2013 کال کې هغه مهال ونیول چې د خپلې مور د لیدو لپاره ایران ته تللی وه. او په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تیره شپه 15,000 نه واوخت. ایټالیا لا هم د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمیره لري. 3,290 تنو ته دغلته تیره شپه د کرونا له کبله مړینه ورسیده، خو په متحده ایالاتو کې هم تیره شپه له دې کبله د مړو شمیر 4,440 ته لوړ شوی. متحده ایالات په نړۍ کې د کرونا وایروس تاخته کسانو تر ټولو لوړه شمیره لري چې د تیر شپې تر ناوخته پورې 4,210,180 کسانو ته ورسید. له امریکا وروسته اسپانیا ده چې د مثبتو پیښو شمیر پکې 1,250,446 او د مړو شمیرې 15,238 ته رسیږي، او له اسپانیا وروسته فرانسه او جرمني دي چې د فرانسې د مثبتو پیښو شمیر له 1,300 او د جرمني له 1,600 اوړي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر پرون 4,400 ته او د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا پاکستان حکومت له کابل غوښتي چې د اسلامي دولت یادایش ټلې د خراسان د څانګې مشر اسلم فاروقي چې دروانی ونی په پایل کې په افغانستان کې ونیول شو د هیواد ته وسپاري. پاکستان ولې دا نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کوي؟ دا به په یو رپورټ کې واورو. دا به هم واورئ چې د کرونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ خپریږي او د خلکو کاروبارونه او ژوند یې اغیزمن کړی. په داسې وخت کې خلک، خیریه بنسټونه، ملي سوداګر او نور هغوی چې وس او توان لري څنګه کولای شي مرسته وکړي؟ په دې موضوع باندې به یو مرکه ولرو چې د سیاس د خیریه بنسټ له مشر سره ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د کرونا وایروس د ویرې له کبله د رامنځته شوي تاوتریخوالي په ترڅ کې تر دیر شو ډیر زندانیان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي. دا موضوع هم څېړو. کرونا وایروس په نړۍ کې په اقتصاد باندې ناوړه اغیزې کړي او د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې ښایي په 2020 کال کې یو داسې اقتصادي بحران سره نړۍ مخ شي چې ساری په تیرو نوي کلونو کې نه وي لیدل شوی. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو که وخت و. ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. نیمه نړۍ پروګرام او کور کلی هم په دې ساعت کې خپرېږي. ازادي راډیو وری. د پاکستان حکومت له کابل څخه غوښتي چې د اسلامي دولت یادایش د خراسان د څانګې مشر اسلم فاروقي چې د رواني اونۍ په پایل کې په افغانستان کې ونیول شو دې هیواد ته ور وسپاري. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو شنونکي په دې باور دي چې فاروقي د پاکستان لپاره خورا زیات اهمیت لري، نو ځکه یې د ورسپارلو غوښتنه کوي. له دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوالې ډلې له افغان حکومت نه د فاروقي د عادلانه او داسې محاکمې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د تروریستي بریدونو د قربانیانو په حضور کې وي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
پاکستان له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ مشر اسلام فاروقي د هیواد ته وسپاري. فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی، د شنبې په ورځ د وري په شپاړسمه د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشل د وري په 1ویشتمه د وزارت ته وغوښتل شو او ورته وویل شول چې فاروقي په پاکستان کې په ډیرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشل ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل شي. په بیان کې همداراز ټینګار شوی چې پاکستان او افغانستان د تروریزم د ګواښ پر ضد اقدامات باید سره همغږي کړي. افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی ښودلی، خو د پاکستان د غوښتنې په افغانستان کې یو لړ پوښتنې رابرسیره کړي دي. مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان پر کوم بنسټ د داعش له دې مهم مشر څخه د تحقیقاتو خبره کوي، په داسې حال کې چې دې ډلې تر ټولو زیاتې او خونړۍ حملې په افغانستان کې کړي. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي د ملي وحدت د حکومت په کلونو کې به افغانستان د پاکستان او چین د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي نورو هیوادونو ته سپارل، او پاکستان اوس هم د همغه تعامل په اساس د فاروقي د سپارلو تمه لري.
کله چې اتمر صاحب د امنیت شورا مشاورو 2018 کال کې افغانستان پالیسی دا و چې هغه خارجیان چې په افغانستان کې زندانیان دي هغه خپل ملکونو ته واسطه یو زیات شمیر یې واستول. نو زه فکر کوم د پاکستان هم هماغه توقع ده چې کوم پاکستاني جنګیالی بالخصوص اسلام فاروقي غوندې قوي تروریستان دي ورته وسپارلی شي.
فاروقي یوازینی پاکستانی تروریست نه دی چې په افغانستان کې په بند کې دی، بلکې ډیر پاکستانی وګړي په افغانستان کې بندیان دي. نو بیا اسلام آباد ولې د فاروقي سپارل غوړي، په داسې حال کې چې د نوموړي تحقیقات په افغانستان کې تر اوسه نه دي بشپړ شوي؟ ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې د داعش ډلې د خراسان د څانګې مشر د پاکستان لپاره ډیر مهم دی او ځکه ټینګار پرې کوي. د بشري حقونو د څار ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې فاروقي د یوې عادلانه محاکمې په ترڅ کې په جنګي جرایمو محکوم کړي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو بیان کې چې تیره دوشنبه خپور شو ویلي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو په تنظیمولو تورن فاروقي باید د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه شي، او د محکمې په جریان کې باید د دې حملو قربانیان حاضر وي او شهادت ورکړي. د داعش ډلې خراسان څنګ په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسؤلیت منلی چې ملکي خلک پکې وژل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15 نیټه په کابل کې د هندوانو په یو ګوردوارا و چې لږ تر لږه 15 ملکي وګړي پکې ووژل شول. همداراز د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د ډلې په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو انتحاري حمله وکړي چې سلګونه ملکیان پکې مړه او ټپیان شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره پر باګرام هوایي اډې پرون راکټي برید شوې. په دغه تړون کې چې څه باندې میاشت مخکې په دوحه کې لاسلیک شو، طالبانو او امریکایانو منلې چې پر یو بل به بریدونه نه کوي. پر باګرام اډې د شوي برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. دا چې رښتیا دا برید چا کړې، اهداف یې سیدي اسدالله الدین د چارو یو شمېر کارپوهانو نظرونه پوښتلي او دا رپورټ چمتو کړی.
د فبروري په 9ویشتمه د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته داسې انګیرل کېده چې د جګړې ډګرونه به ساړه او تاوتریخوالی به کم شي. پر هوکړې دا د 40 ورځې واوښتې، خو د تاوتریخوالی د کمښت ښکاره څرک نه لیدل کېږي. طالبانو څو ورځې وړاندې په یوه اعلامیه کې وویل چې د جګړې مقابل لوري یې چې هدف افغان او امریکایي ځواکونه وو په مقرر ډول له هوکړې سرغړونه کړې ده. د طالبانو په دې اعلامیه کې راغلي چې پر ګڼو ځایونو د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا چاپی وهل شوي او پر ملکیانو او د دوی پر ملګرو د بې پیلوټه الوتکو بې مورده بریدونه شوي دي. طالبانو د دغه اعلامیه په پای کې خبرداري ورکړې چې دا ډول حمله به چې دوی له تړونه سرغړونه بللې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کړي، هوکړې ته به زیان ورسوي او ممکن دوی هم متقابل غبرګون ته اړ کړي. له همدې اعلامیې دا د درې ورځې وروسته د پنجشنبې په ورځ پر بګرام هوایي اډې د توغندیو برید وشو. دا برید داسې مهال کیږي چې دغه اډې کې له پراته زندانه تازه 200 طالب زندانیان آزاد شول. د پوځي چارو شنونکی او د جرمني په کلچر ډیپلوماسي پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر وایي پر بګرام شوی برید له څو اړخونو تحلیل دلی شي.
د طالبانو د مشرتابه سره کوم چې دوی په قطر کې د امریکانو سره مذاکرات پیل کړي دي او توافق نامه یې لاسلیک کړی، دې سره ډېر خوشحاله نه دي. بل سیمې د هېوادونو مداخله لري چې دوی دغه رقابتونه په افغانستان کې د امریکانو پر ضد د هغوی د منافعو پر ضد ته دوام ورکوي. خپله طالبان هم کیدای شي چې د یو فشار په حیث د دغه بریدونه د امریکایانو پر ضد استفاده وکړي تر څو چې امریکایان دې ته وهڅوي چې څومره زر چې کیدای شي دغه توافق پلی کړي.
پخوا څو ځله طالبانو د امریکایي ځواکونو پر دې تر ټولو سترې اډې توغندیز، ځانمرګي او موټربم بریدونه کړي دي، خو دا ځل دوی پکې لاسلرل رات کړل. داعش ډلې ویلي چې پر بګرام توغندیز برید دوی ترسره کړی دی. د چارواکو په خبره د توغندیز برید کې چا ته زیان هم نه دی اوښتی، خو اډې ته یې مالی زیان اړولی دی. پر دې اډې د طالبانو وروستی برید د 13 دسمبر میاشتې په 11 نیټه وشو چې دوه ملکیان یې ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. په هغه موټربم او ډله ییز برید کې دې اډې ته مالی زیان هم واوښت. د سیاسي چارو شنونکی مشتاق رحیم وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې ستونزمنه ده چې ووایي پر بګرام د پنجشنبې ورځې راکټي برید چا کړی. ښاغلی رحیم له ازادي راډیو سره خبرو کې دا برید د سولې د مخالفو کړیو کار یاد کړ.
څرنګه چې د سولې پروسې خپل ملاتړي او ملګري او صادق هلې ځلې کوونکي لري، همداسې ورانکار یا ناصر هم دې پورې تړلي دي. دلته اشخاص، ډلې او هېوادونه شته چې هغوی د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې خوندي ویني او د هغوی په اند که جګړه دوام پیدا کړي نو د هغوی ګټې به خوندي وي. او دغه ډول عناصر تل لپاره د سولو بهیرونو د ننګولو هڅه کوي.
د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته طالبانو په ظاهره د ښارونو په مرکزونو کې بریدونه نه دي کړي، خو په دې موده کې په کابل کې د افغان سکانو پر عبادت ځای، د ولسمشر د لوړې پر مراسمو او دغه راز د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه بریدونه وشول چې لسګونه کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول. د دغو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د طالبانو او امریکا له هوکړې وروسته د طالبانو د ویاندویانو د اعلامیو بڼه هم نرمه شوې ده. پخوا به دوی هر ورځ د ګڼ شمېر وړو او لویو بریدونو مسؤلیت اخیسته، خو اوس د طالبانو په خبرپاڼو کې یوازې له دغه ډلې سره د افغان ځواکونو د یو ځای کېدو ادعاوې کیږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې راتلونکی لا معلوم نه دی، خو د دې هوکړې یو شمېر مادې نقص شوي او یا یې نیټې ځنډېدلې دي. هوکړه کې راغلي وو چې افغان حکومت به 15,000 طالب زندانیان آزادوي او د تېرې مارچ میاشتې 10 بین الافغاني خبرو ته ځانګړې شوې وه، خو دا دواړه خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې. طالبان اوس وایي د هغو زندانیانو خوشي کېدل هم ورته د منلو نه دي چې کابل کې د دوی د تخنیکي ټیم له حضور پرته ترسره کیږي. له دې داسې ښکاري چې د تړون پر سر ناندرۍ ډېرې دي او ممکن هوارېدل یې څو میاشتې وخت وغواړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
کرونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره په خورېدو دی او دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه د دې وبا د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلي. اوس تقریبا له هر افغان سره دا پوښتنه چې بېوزلي افغانستان به د دې وبا پر وړاندې څنګه مبارزه کوي شته. ډېر خلکو حکومت ته سترګې نیولي، خو آیا ټولنه او وګړي یې مکلفیتونه نه لري؟ احمد تکل په دی اړه له سوداګر او د سیاس خیریه بنسټ له مشر نجم الدین سیاس سره مرکه کړې. ښاغلی سیاس په پیل کې په بحراني حالاتو کې د روحانینو او ملي سوداګرو ونډه مهمه بولي.
زموږ د ټولنې ټول اتباع خصوصا د علما او روحانینو برخه د دوی خبرې یا د دوی الفاظ په خلکو باندې ډېر زیات تاثیر گذاره دی. دوی باید په آګاهي عامه کې ډېره زیاته مرسته وکړي او ملي تاجر کولی سي چې په غذایي موادو کې له خلکو سره مرسته وکړي چې په ښه قیمت یا هم چې رایګانه توګه چې نن وخت دی چې باید د خلکو لاس ونیسو له خلکو سره مرسته وسي. په دې برخه کې ملی سوداګر کولای سي ډېر زیاته ونډه ایفا کی او کولای سي چې هغه لارې چې موږ کولای سو چې غذایی مواد خپلو وطنوالو ته له بهر نه وارد کړو هغه لارو باندې باید شدتن ملي تجار کار وکړي چې قاطی سره خلک مواجه نه سي.
سیاست صاحب، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې د کرونا وایرس د سرایت له کبله یو فوقالعاده حالت رامنځته شوی. په دغسې یو فوقالعاده حالت کې د افغانستان حکومت څنګه کولای شي چې دولتي مؤسسات، افراد، رسنۍ، سوداګر دا په داسې یو ډول سره رهبري کړي چې وکولای شي ټول د کرونا وایرس د مخنیوي په هڅو کې برخه واخلي؟
د افغانستان حکومت باید خاصی برنامه پلاس کې ولري چې ټول دغه میډیا یا زموږ تلویزیونونه دې ته وهڅوي چې څنګه اوس وخت پیسو پیدا کول نه دي. تلویزیونونه باید په دې فکر سي یا زموږ رادیوګانې یا زموږ اخبار سوشل میډیا څوک چې هغه فعالین مدني دي په دې وخت کې باید ټول لاس یو بل ته ورکړي چې خلکو ته آگاهي عامه رایګانه سي چې د یو برخه کې چې هزینه ونه لري.
بله، او دولت په مجموع کې او حکومت په خاص ډول باید څه وکړي؟
د افغانستان حکومت باید هغه خاص فرمانو ته چې ضرورت دی زموږ پارلمان کوم قدمونه اخیستلی سي په آگاهي عامه کې د خلکو سره مرسته کولی سي. د پارلمان په خپله وکیلان د دوی فعالیت موږ هیڅ نه دی لیدلی په شمول د رئیس د پارلمان یا اعضاء د پارلمان. په دې برخه کې باید ډېر توجه وسي او د هغه مرستې چې دوی له بانک جهاني نه 115 میلیونه ډالره دوی لاسته راوړلې دا پیسې باید په ژیکو ذخایرو چې د خوراکي موادو د پاره دی د غلجاتو لپاره دی دوی باید خپل ذخایر ولري که په صورت د دې چې موږ له سخت قاطی سره مخامخ کیږو باید له دې پیسو نه استفاده وسي.
ډیره زیاته مننه سیاست صاحب. څه زیاته وی؟
د پتی آفت یا تاون چې راغلی دی مهمه دا ده چې زموږ استاسې د جامع هر وګړی مسؤلیت پذیره ووسي. کولی سي هر دې ته ضرورت سه چې یو څوک ملي سوداګر یو یا میلیونیر له چا سره کومک وکړي چې ستاسې پوهیږي چې ستاسې په کوڅه کې ستاسې ګاونډی ستاسې د قوم یو وګړی ناداره دی او کولی سي له هغه سره د یوې میاشتې کومک وکړي. نو باید دا کومک ورسره وسي چې هغه په کور کې پاتې سي ترڅو چې هم ستاسې ژوند خوندي او هم ستاسې د یو وطندار ژوند خوندي واوسي.
نجم الدین سیاس د سیاس خیریه بنسټ مشر و چې په دې اړه څرګندونې کولې چې څنګه کولای شو په افغانستان کې وګړي له یو بل سره د کرونا د وبا په مخنیوي او د اغیزو په کموالي کې همکاري وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې په دې اړه د عامه پوهاوي کمپاین باید وړیا وي او حکومت او رسنۍ باید سره په دې برخه کې همکاري وکړي او حکومت باید د پیغامونو او همدارنګه د تبلیغاتو په برخه کې پیسې سپما کړي او هغه په نورو برخو ولګوي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږي.
او سره زده ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي فرشتې جلال زی ورته کتنه کړې.
د بریتانیا چاپ ورسپانی ډیلی میل د طالبانو د بندیانو د خوش کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان حکومت له دې سره چې طالبانو د بندیانو د خوش کېدو د بهیر پر شرایطو اعتراض وکړ د پنجشنبه په ورځ وویل چې د طالبانو 100 نور بندیان هم خوش کوي. د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ سلطنه له زندانه خوشې کړ خو د طالبانو ویاند وویل چې دا شمیر کافي نه ګڼي او له هغې موافقې سره هم سمون نه لري چې دوی له امریکا سره لاسلیک کړی ده. د امریکا او طالبانو لخوا د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د افغانستان حکومت په دې موافقه کې شامل نو. د موافقې سره سم ټاکل سوی و چې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل سي، خو طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید حکومت د هغوی 15,000 بندیان خوشي کړي او په بدل کې به دوی هم د حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. د طالبانو یو درې کسیز پلاوی په روسیو کې د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر د څارنې او د خپلو بندیانو د تایید لپاره د سره صلیب د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب کابل ته تللی و، خو تر څو ورځو خبرو وروسته بیرته ستون سو او وی ویل چې اضافي بندیزونه او شرایط لګیدلي او دوی نه مني. ډیلی میل لیکلي چې محمد اشرف غنی د بندیانو د خوشي کولو فرمان په داسې وخت کې ورکړی چې په کور د کورونا ویروس د خپرېدو او له بهره د امریکا د مکرر شکایت تر فشار لاندې دی چې د سولې د پروسې له سستۍ یې کوي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې چارواکي د دې وبا د خپرېدو له امله په زندانونو کې د ګډوډیو له پیښېدو اندېښنه لري. ډیلی میل لیکلي اوس چې طالبان د بندیانو د ازادۍ له پروسې ووتل، دا نه ده معلومه چې بین الافغاني خبرې به څه وخت پیلېږي. ګلوبل ان میل ورځپاڼې چې له کاناډا خپرېږي د بګرام پر هوایي اډه وروستۍ راکټي حملې ته کتنه کړې او تبصره یې پرې خپره کړې ده. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی دی. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ورځپاڼې ته ویلي چې په حمله کې چاته تاوان نه دی رسېدلی. د ګلوبل ان میل ورځپاڼې هم د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته په اشاره کې لیکلي چې د طالبانو د امنیتي ضمانت په بدل کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په تدریجي ډول له افغانستانه د وتلو ژمنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د وسلوالو طالبانو ویاند په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې په بګرام کې پر هوایي اډه په حمله کې لاس نه لري، خو داعش اعلامیه خپره کړې چې په بګرام کې د هیلیکوپټرو د ناستې پر ځای ډس کړی وو. د داعش د خراسان برخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د فعالیت اعلان وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د داعش د خراسان برخې د افغانستان په شمالي سیمو کې منګولې شخې کړې او د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. ګلوبل ان میل ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا ډله به شایي په افغانستان کې د 2000 په شاوخوا کې وسلوال لري، خو یو شمیر افغان چارواکو له ورځپاڼې سره په خبرو کې شک څرګند کړی چې دا شمیره به هم دومره وي. هغوی ویلي چې شایي د داعش د وسلوالو شمیر تر دې ډیر وي.
د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې د کرونا وایروس د سرایت له کبله نړۍ ښایي له داسې لوی اقتصادي بحران سره مخ شي چې ساری به یې په تیرو نوي کلونو کې نوي لیدل شوی. د IMF مشر پرون وویل چې کرونا وایروس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګند ښکاري او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل دروړي.
د پیسو د نړیوال صندوق IMF مشر کریستالینا گیورگیوا پرون د اپریل په 9 په واشنگتن کې په یو خبری کنفرانس کې وویل چې نړۍ به د کرونا وایرس له کبله په سګنی 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخامخ شي چې ساری به یې د 1990 او 1993 کلونو ترمنځ له ستر اقتصادي کړکیچ څخه په راوروسته کلونو کې نوی لیدل شوی. میرمن گیورگیوا دا وینا داسې مهال کوي چې له نړیوال بانک سره د IMF ګډه پسرلنۍ غونډه راتلونکې اونۍ په پام کې ده. دا غونډه د کرونا وایروس د محدودیتونو له کبله د ویډیو کانفرنس په وسیله پلان شوې ده. د IMF مشر وویل چې په روان کال کې به د ټولې نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شا ولاړه شي او د دې نړیوالې مالي مؤسسې له ټولو 180 غړو هیوادونو څخه په 170 کې به یې د سړی سر کلنای عاید په کمیدو شي. میرمن گیورگیوا هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي 2021 کال کې به وضعیت ښه شي. نوموړې وایي هیڅ شک نشته چې 2020 کال به په بېساري ډول ستونزمن وي. که دا وبا د کال په 2 نیمایي کې مخ په ځوړ شي، نو ورسره به د کرونا وایرس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي چې له دې سره به اقتصاد وغوړېږي. نو هغه مهال به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې 2021 به د نسبي ښېګڼې کال وي. د IMF مشر وویل د کرونا وایرس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ته تک کاری او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. که څه هم یو شمیر هیوادونو د کرونا وایرس د اقتصادي اغیزو د کمولو لپاره د شاوخوا 8 تریلیون ډالرو په ارزښت پلانونه تر لاس لاندې نیولی دي. خو د IMF مشر پر حکومتونو غږ وکړ چې داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د اوسنیو ستونزو له کبله پر بزنسونو د راتلونکو ناوړه اغیزو مخنیوی وکړي. تمه ده چې د پیسو نړیوال صندوق د اپریل په 14مه نیټه د خپلو غړو هیوادونو لپاره په 2000 او 2021 کلونو کې د نړیوال اقتصاد په اړه خپل خواشینونکی اټکل خپور کړي. د راپور چې جزئیات یې په جنوري میاشت کې د کورونا د وبا له خپرېدو مخکې راټول شوي وو، د دې کال لپاره په سلو کې د 3.3 او د راتلونکي 2021 کال لپاره په سلو کې د 3.4 ودې اټکل کړی وو.
دوستانو وس هم د سهار 8:30 بجې شوې. یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د هرات ولایت چارواکي وایي د افغانستان بانک 15 تنه کارکونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وشل شوي دي. دا خبره د هرات والي ویان جیلاني فرهاد په ساده یې راډیو ته وکړه. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 13 طالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولي عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي. دا شاهین قلی اردو بیا وایي چې د جوزجان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ شوی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر خبرداري ورکړی چې په نړۍ کې د کرونا وایرس خپرېدل له کبله 2020 کال کې خای نړۍ له داسې اقتصادي بحران سره مخ شو چې ساری به یې په تیرو نوي کلونو کې نه وي لیدل شوی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د برتانیا د څانګې مشر وایي چې د ایران حکومت د برتانیا اوسیدونکو عرس امیری چې په دې هیواد کې بندي و په موقتی ډول له زندان نه خوشې کړي. او په ټوله نړۍ کې په کووید-19 ناروغۍ د مړو کسانو شمېر تیره شپه له 15,000 واوښت. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې وګورئ. همدارنګه زموږ په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې هم د سیمې، نړۍ او افغانستان په اړه شیبه په شیبه زموږ تازه معلومات کتلی شئ. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته لاړ شو او نیمه نړۍ او کور کلی وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د کرونا وایرس د ویرې له کبله د رامنځته شوي تاوتریخوالي په ترڅ کې تر ډیر شو ډیر زندانیان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات فریبا ظاهر دروړي.
وروسته له هغه چې زرګونو بندیانو د ایران په یو شمېر زندانونو کې د کرونا وایرس د خورېدو د احتمال په اړه په اعتراضونو لاس پورې کړ، د زندان د افسرانو او امنیتي ځواکونو له خونړي ځواب سره مخامخ شول. دا خبره د بشري حقوقو د څار لندن میشتې ډلې د اپریل پر 9 کړې ده. د دغې ډلې په یوه اعلامیه کې د بندیانو د خپلوانو په ګډون د بیلابیلو معتبرو سرچینو په حواله راغلي چې امنیتي ځواکونو له وسلو او وشکې بایوونکي ګاز څخه کار اخیستی چې په نتیجه کې شاوخوا 15 تنه بندیان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي لږ تر لږه په یوه زندان کې هغه کسان چې په اعتراضونو کې ګډون کړی وو د امنیتي ځواکونو لخوا وهل ټکول شوي چې احتمالا د هغوی د مرګ سبب شوي دي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز مشر مرستیالی دیانا التهاوی ویلي چې دا نه هیله کوونکې ده چې ایراني چارواکي د دې پر ځای چې د کورونا وایرس څخه د ژغورلو په برخه کې د بندیانو مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي، هغوی وژني څو اندېښنې چوپسي. التهاوی وویل امنیتي ځواکونو ته باید سمدستي سپارښتنه وسي چې د دې وژونکي غیر قانوني اقدام څخه خلاص واخلي او د هغو زندانیانو چې د خپل روغتیایي حق غوښتونکي دي مجازات ودروي. نوموړي دغه راز په یادو زندانونو کې د ځورونو او وژنو په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه هم وکړه. په ایران کې چې د کرونا وایرس سخت ځپلی دی، تر اوسه 100,000 بندیان په موقتي ډول خوشي شوي دي. د دې هیواد د روغتیا چارواکو د اپریل پر 9 وویل چې تر اوسه په دې هیواد کې 68,200 کسانو د کرونا وایرس نتیجې مثبتې دي او شاوخوا 4,100 کسان ترې مړه شوي دي. پر ایرانی چارواکو انتقاد دی چې په لومړي سر کې د دې ویروس په مخنیوي کې په ځنډ اقدام کړی او متخصصین د چارواکو لخوا په ورکړل شوي ارقامو هم شک شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اپریل پر 9 وړاندیز وکړ چې د کورونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره دي خلک د روژې میاشتې په راتګ سره په مذهبي مراسمو کې له راټولېدو ډډه وکړي. خامنئي په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې خلک دې د روژې عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي. د روژې میاشت د اپریل په وروستۍ اونۍ کې پیلېږي. سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خلا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړې دي. د پلاستیک جراحي یا د خلا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو ښارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري. تر نارینه هم د دې درملنې او ځان ښایسته کولو ډېرې مینوالې نجونې او ښځې دي. خو آیا دغه جراحي یوازې هغه ښځې کوي چې ظاهري څیرې ښکلې نه وي؟
هغه کسان چې هغوی سینونه زیاتې یا مخ چملک سوی یا مغز وړند سوی یا د پزې خواوشا دا خطونه پیدا شوي هغوی هم رجوع کوي او دغه جراحي توصیه کوي.
د ښکلا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د ښکلا جراحي ترسره کړي؟
په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 13 پورته وي هغو دپاره مونږ دغه جراحي پلاستیک دی هغوی د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو.
د ښکلا جراحي د ګټې تر څنګ کومې ستونزې راولاړوي؟ کوم جانبي زیانونه لري او کوم نجونو چې د ښکلا جراحي کړې ده او څومره له دغه کار راضي دي؟
زه د دغه جراحي نه واقعا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغه ټولو پوښتنو ځواب به په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وګمي جبرخیل واورو.
د تاریخ په اوګدو کې تلخزو د ځان د ښکلی ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه آن د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې همداسې دوام لري، خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د ښځو ښکلا ته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې آن په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحي په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې، خو زیاته وده یې کړې ده. ډېری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې تلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډیره د ورځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شوندو پلنول، د پوستکي روخانه کول، د وڼو او ویښتانو کرل او لاسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې ترسره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو ترڅنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده، د کالدانی د داغ د لری کولو او د مخ د روخانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یو غیر جراحي عملیه په یو خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده. اوس یې لا پایلو خوشاله ده او زیاتوي:
ما په تندي باندې او د کالدانی داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم، او کله چې زما همصنفیان په ټوکه ماته تاپایی ویل نو زه ډیره د غینه خفه کیدم، او مور می مجبوره کړه چې ماته د ښکلا جراحي وکړي، او دغه جراحي نه پس اوس زه ډیره خوشاله یم. زما د سلانی د غوس مکمل ورک شوی، اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو خو پسې خفګان ماته ناراضي.
د ښکلا جراحي یو شمیر هغه ښځې او نجونې هم تر سره کوي چې یا د خپلې تیرې د جوړښت نه خوښې ندي او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لري کول غواړي. خو ډیر ځله داسې کیږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغیزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې تر سره کړې دي، اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي:
افغانستان
د ښکلا د جراحۍ تر څنګ داسې نور طبیعي درمل او لارې چارې هم شته چې د پوستکي د بې وخته زړښت مخه تر یوه حده نیسي. دغه مواد اکثره ښځې په کور کې کاروي. ممتاز یوسفزی چې اوس مهال د خپل پوستکي له روڼوالي راضي ده، تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبیعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبیعي مواد ځکه د پوستکي لپاره ښه دي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کولی شو د دې ویټامینونه لکه ترکاري نه مونږ همیشه استفاده وکړو، بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازرې، دغه چې مونږ ځوانان او د خپل خویندو چې هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خو ډېره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاکه وي. او بله خبره چې مونږ کوی شو ډېره اسانه طریقه چې مونږ خپله کوی شو په خپل کورو کې ماسکونه برابر کړو، لکه مونږ کوی شو د شیدو او کافي نه مونږ طریقه کوي شو چې ماسک او نس جوړ کو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هګي او د حاصلو او د کوچنه مون کوي شو چې ماسکنه مون کوي شو چې ماسک برابر کو او شل دقو 25 دقیقې لپاره مون په مخ باندې ولګاو. او بل ماسک مون کوي شو چې د بادرنګ وبونه او د بانجرمی وبونه مونږ د اوبای مکسکو او سپیناګای سره مخلوطو د دینه کوي چې خطې طریقه ماسک برابر کو. او د آینده کې به هم د دې چورکی او د دې چملوکی جلوګری به کوي نور زار بر رسې.
اکثره خزي د ګډ ژوند د دوام او د خپل خاوند خوشاله ساتلو په هدف د ښکلا جراحي کوي. دوی په دې باور دي چې د خزي او خاوند په ګډ ژوند کې د خزي ښکلا هم د پام وړ رول لري، خو اکثره نارینه په دې باور دي چې د هر انسان طبیعي ښکلا تر جراحۍ ښه او په زړه پورې ده. محمد یوسف راتب د پکتیا ولایت اوسیدونکی هم وایي طبیعي ښکلا ښه ده، خو که د ښکلا جراحي هم په معیاري او تخصصي ډول ترسره شي مناسبه ده.
الله تعالی انسان ښکلی پیدا کړی دی. دا چې کوم تفاوتونه مونږ تاسو په خپل ګرد چاپیر کې ګورو، دا هغه تفاوتونه دي چې الله تعالی انسانانو ته په خپل منځونو کې په دې باندې ازمیښت ورکړی دی. رجو طبیعي ښکلا ته کوم مسایل چې مثلا د ضرورت په حساب که څوک جراحي کوي، دومره به ووایم چې صحیح دی چې یو څوک به جراحي وکوي، خپل ښکلا ته به تغیر ورکړي، خپل شکل ته به تغیر ورکړي، خو دا هم شته چې د هغې سره ممکن سایډ افیکټس یا عوارض جانبي نور هم ډېر به اوسي. نو سره له دې چې د دې مسایلو نه په امن کې پاتې شو، ښځه او مېړه نه باید داسې د یو بل په ظاهري ښکلا باندې یو بل ته د ژوند د تېرولو تمه ورکوي، لیکن ښکلا د زړه ده، ښکلا د فکر ده، ښکلا د سلوک ده.
د ښکلا جراحي په بهرنیو هیوادونو کې په ډېر لګښت ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د ښکلا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې له امله اکثره ښځې، نجونې او آن هلکان هم ورته زړه ښه کوي. خو د پلاستیکي جراحۍ یوازینی لامل دا نه دی. ځینې ښځې او نجونې د زیات تشویش او په ځان د بې باورۍ له امله هم د ښکلا جراحي کوي، که څه هم ډېره اړتیا به یې ورته نه وي. دا چې د ښکلا جراحي به تر کومې کچې هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې له خپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي، دا به د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دغو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بدشکلۍ اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په خزینو کې زیات لیدل کیږي. دا کسان د خپل قوارې د نقص په حق له یو ډول فکری وسواس باندې اختوي. دوی تل د خپل قوارې د نقص په حق له فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجه نه وي. ولې په دې ناروغۍ اخته کس د ځان په حق له داسې عقیده لري چې بد شکل دی، بد قواره دی، څیره ښکلی نه دی، او دا حالت دته ډېر رنځ ورکوي، تل نارامه وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضاو لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په هکله همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقیصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقیصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولې دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحۍ تیغ ته ورکړي.
د ښکلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو تر څنګ د اوسني عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او آن د ښکلا جراحي کولی شي د یوې هغې نجلۍ ژوند ښه او رنګین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ ښکلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د ښکلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکارې وږمې جبرخیل د ښکلا له متخصص زلمی خان احمدزی سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمد زیسب که په سر کې دارته وایست چې د ښکلا جراحۍ لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولی چې دغه جراحۍ ترسره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د اتلسونه پورته وي، هغو دپاره موږ دغه جراحي پلاستیک د هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولی شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډېر زیات وي، هغوی بیا نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د ښکلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د ښکلا د جراحۍ د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته د ډاډ وړ وي؟
د جراحۍ د ښکلا لپاره باید خاص متخصص بھی، خاص مرکزونه یا خاص اسٹینڈرڈ شپخانی ولری. هر څوک نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي، ځکه اول خو وزارت دولت هغوی ته اجازه نه ورکوي. هر هغه څوک چې هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه د جراحي جواز ولري، هلته هغوی هغه امتحان یې پاس کړی وي، یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي، یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي، نو هغه کولای شي چې جراحي پلاسټیک خلکو ته وکړي. او په افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي، دا ډېری کامیابی دي، ځکه چې یو خو دلته دوه مهمې خبرې دي. یو دا چې په افغانستان کې دغه جراحي چې مونږ کوو دا سټانډرډ جراحي ده، ارزانه جراحي ده د نورو ممالکو نه. اکثره مونږ ته د اروپا نه، امریکا نه او نورو جو نه هم افغانان اکثره دلته راځي، او دغه تداویان دلته کوي، ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي. او هغه کسان چې هر چېرته بورډونه لګولي یا د جراحي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي، نو هغه اکثره امکان لري سټانډرډ نه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د ښکلا جراحي ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، لیوی ونی ورستا بیا هم د کور کلی خبرونه ته مو په سلامونه هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې کسان د نورو خبرو ته په پټه غوږ نیسي، نورو ته په پټه غوږ نیول څه پایلې لري، او د مخنیوي په خاطر یې کومی حل لارې موجود دي. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړی ده او زه وږم جبار خیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی اترو. ځینې انسانان ډېر تجسس کوي او غواړي له ډېرو هغو کیسو ځان خبر کړي چې په دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دوی کله په دې خاطر هم دا کار کوي چې غواړي پوه شي په دوی پسې څه ویل کېږي. د همدې غوږ نیونو په اساس بیا دوی له مقابل لوري سره خپل رویه تنظیموي. کله خو داسې هم کېږي چې دوی اورېدل شوې خبرې کور په کور ګرځوي او نور هم ترې خبروي. دغسې خلک کله د دروازو تر شا د نورو خبرې اوري او کله ماشومان ورلېږي چې دوی ته خبرې راوړي او کله هم نور تکتیکونه کاروي چې د نورو د ژوند له شخصي مسایلو څخه ځان خبر کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی جان محمد داسې وایي:
ولا ما ته خدا تشویش پیدا کیږي چې څوک زما نوم واخلي په غایب کې او زه واورم، نو بیا زه ورته غوږ نیسم تور چې دا زما څه وایي، ښه مې وایي که بد وایي، که ښه ووایي خوشحالیږم، او که خدای نخواسته بد دغه وکړي نو بیا به ورګرځم، یا به ورسره جنجال کوم، یا به څه وایم چې ما کې دا ګناه شته ده چې تا دا خبر وکړه. لکه څنګه غوږ نیول خو ډېر غټه عظیمه ګناه ده، خو جو بیا هم شیطان نه پرېږدي، مجبوره چې ورته ودرېږو. خلکو که زه درته ووایم چې عادت دی، بیخي عادت ورته ګرځېدلی دی، ګنې دا خو موږ تاسو ټول پوهېږو چې دا ګناه ده، باید چې غیبت د چا ونه کړو، د چا په باره کې خبر ونه کړو. شیطان ناسره دی، خو شیطان وایي ته ودرې چې دا څه وایي، څه رقم دی، زړه مې طاقت نه کوي، بیا مجبوره سم بس ودرېږم چې دا څه وایي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان بیا وایي چې د دوی په کلي کې همداسې یوه مېرمنه وه چې د هر چا د کور له دروازې سره به یې غوږ سریک کړی و او خبرې به یې اورېدلې او بیا به یې کور په کور ګرځولې. نوموړی وایي:
زمونږ یو همسایه و، هغه به چې کله د خلک به د زمې کې کوټو کې ناست و که نه، نو دا به ګوشه راغلله د دروازې خوله کې به ورته غوږ ونیو چې دا خبرې د چا په باره کې دي. نو مثال دا خبره به زستا په ارتباط وه، نو دا به دستي تا ته به راوړله، نو دې به غاش غال مغال و جنجال به جوړ سه. همدغه بدبخته دا وظیفه وه، همداسې خلک یې په جنګ اچول او دا یو عادت و. په همدې موضوع کې زه یو بله خبره درته کوم، چا دا د راکړې ورکړې خبره وه. دا لور مې ولا پلنکي ته ورکوم، دا پلنکي ته پلنکي ته ورکوم، ولا دا خواسګر له دې ته نه ورکوم. هغه دې ورته ویلو چې ولې نه ورکوې، دا کور کې مشوره کوله، ولا دا هلک داسې د بېسوادم ده او خم نه ده او بازار کې بې ځای ځای ګرځي، پلار و مور ته خوشحاله نه دي. دې خو غوږ نیوله و که نه. دا دوه درې ورځې بعد دا خبره ټیک په ټیک ما خلکو ته ورسېله. چې ورسېله هغوی ویلې او زما خو زوی داسې بختور سړی ده او داسې سړی ده او تاسې ولې داسې خبره کړې ده، دا خو سبا نور خلک هم تېره منې کېږي، بل نه منې کېږي. نو په دې کې بس غټ جنجال جوړ شو.
حمیدالله د غوږ نیونو یو ستر علت دا بولي چې کله په کورنۍ کې مشرانو دا کار کړی وي، له هغوی څخه په تاثیر د عادت کشرانو ته هم پاتې کیږي او همداسې دوام کوي.
دا ما په نظر په کس کې خپل کوم نیمګړتیا وي، هغه په دې خلک غوږ نیسي، د مجلس ما باره کې نه، ما باره کې خلک څه وایي، د ما څوک څه غوږ نیسي، هغه ته هغه کسان مې بدې سېږي که نه، نو خپل چا چې لوړ کسان بدې سېږي خپله خو به هغه کار نه کوي. یا به یو به دغه یو به د شیطانت موضوع په کې که نه، ځکه غوږ نیسي د چا باره کې غږېږي، بېرته هغه کس ته ورسېږي که نه، جنجال د دوه کسانو منځ کې جنجال اچي سره. ځینې کسان داسې هم دي که نه، سې ناپوه هم دي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
د کابل ولایت اوسیدونکی وحید الله وایي په ټولنه کې داسې کسان ډېر دي چې د نورو خبرې په پټه اوري، چې د وخت په تېرېدو سره په دې کار کې هم بدلون راغلی. مثال، خلک اوس د کمرو او موبایل په واسطه د نورو خبرې ثبتوي او بیا یې اوري.
بله، دې جامعه کې پیدا کېږي، داسې کسان ډېر پیدا کېږي چې غوږ نیسي. حتی داسې کسان پیدا کېږي چې یو اتاق کې مجلس دی، پټه کمره ایښې وي او یو غږ ریکارډ کړی وي. دا امکانات زیات پیدا کېږي داسې کسان. دا صحیح عمل نه دی، ځکه چې آینده کې د خلکو تر منځ مشکلات ایجادوي، د خلکو رازونه افشا کوي، ټولنې ته خو دا مشکلات ایجادوي چې د دوو خلکو مابین کې کینه را پیدا کوي، جنګ را پیدا کوي. د دې باعث کېږي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خمار وایي څوک چې د نورو خبرې په پټه اوري او نورو ته یې رسوي، ولی په ټولنه کې په خاص سترګه ورته نه کتل کیږي.
دا کار نه ده، دا شیطانی راځي وای ولا یو بل هغه کې راځي بل ته وای دریم ته وای هغه ته خل شیطان وای. داسې نسات ورته کومه چې دا کار ونه کوي بیا شیطانی راځي دوه په جنگ اچول کیږي، هغه ښه کار نه ده. نو له دې نه دا غیبت کې هم راځي او دا ښه کار نه ده، باید چې څوک یې ونه کړي. هغه خلک چې غوږ یې نیولی او دوه په جنگ اچي دې بیا جنگ راځي که نه، ته به هغه نه خبره به بل ته وړي. دغه له غوږه چې تېره سوله نو دیوال هم ګوش ده، هغه ګوش ده چې دیوالونه خوا ولاړ دي او دا منافقت ده، دا ښه کار نه ده او باید چې ونه شي.
د اسلام مبارک دین وای چې تجسس مکوي، یعنی د خلکو په ژوند او شخصي مسایلو پسې ډیر مگر زی. دینی عالم مولوی نورالحق په دې اړه داسې غږېدلی دی:
دا د اسلام نظر څخه ډیر بد کار دی، دا ډیر تجسس دی، د تنشته مؤاخذه د بل چا د پټو خبرې کوي او بیا یا په خلکو په شی او یا د هغه څخه بده سوی استفاده کوي. دا کار صحیح کار دی. نبی علیه الصلاه والسلام وایي که چا تا ته غوږ نیولی یا په سترګو باندې نیولی وه، ته ګرڅه سترګې به ړندې کړه، پوه شوې؟ تا چې غوږ نیولی غوږ ورکون کړه، او که په سترګو درته کتل د یو چا و کور ته درته وامه، او نو بیا سترګې به ړندې کړه. بعد یو ناروا عمل دی، دا روا عمل دی، د اسلام د نقطې نظر څخه ناروا عمل دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل څنګه همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
موری څنګه په خیر راغله؟ پلار می څنګه کور خیرتی و؟
شکر دی زو استا چل دی شه جوړه ما من جه شو چې سره
شکر خیر و سی ټول خدی تا چل وعده ته لاړه وی
او لاړه له وعده ته حالت یې ګلا وکړه زو ته ولې نه راغله؟
زه خو رسمي ورځ کې وعده نیولا و، کله کې زو وظیفه کې و، ما شمان می و مکتب ته تلل.
او دا خدای رښتیا هم غوري څه ګلا وکړه ولدا ولې نه راغله؟ ما مرته له مال په رسمي ورځ دی وعده نیولې دی، هغه بیچاره وظیفه لري څه وخلاص درته
و کنه خاتنه وعده خیر تیر
شو نو شو وعده استاد خالیو
چی شي کوي دلته چې ولاړی؟
چوپ 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 چوپ
ولی چه خبره ده؟
تو چوپ سا خبری واوره.
ده چه خبری واورم؟
ده ورنداری می مور راغلی ده، تو داری ده چی چه وایی؟
نو چه راغلی راغلی موری ده خبری بکوی ده، تایی چه چه دلده ورده ولاره؟
مور ده کور غیبت ورده کهی، ده مور می ده ما ده تا ده طول غیبت ورده کهی.
تا عجیبه کار کوي چې تاسو کې غیبت نه غي ولی ورته وکي؟
ته چوپ سه یاري چې زه د خبرې واورم.
ګوره بده خبره ده، دا ګناه لري، پر دې خبرې ما اوره غوږمنی سه چاته دې خو راشه
څه پریا دی دي خپل ورندار می ده.
نو چې ورندار دې خو ورنه نوزه کینه ورسره انسانیت ورسره وکړه. ته که د ځانه ونه ډاره شي تا کې که د غیبت ځای نه وي ولی ورته درېږي؟
دریګه زوای ما چې د موږ د کور نه څه ورته وای.
او ته بیا دغه خبرې کوي نو چې زمونږ په کور کې څه نه څه ورته وای؟
دا نه پیژنې زه یې خپه
که پیژنم یې که نه پیژنم یې ته مولاکا چندان خزای که تا کې ګنا نه و ولې به یو خبر ته درې دي؟ دی خوراشه بده خبره ده و هم دی خوراشه کني و هم دی که د تا مور راشو کوټه کې ورسره نه سوي څوک ستا خبره ته غوګونی سي خبر در باندې ولګيږي
زه په غصت و هم
خو بس اوس اوس به غوي تم غاکم چې تا و هي خیر
رو رو بچا دښتې هم واقعا چې ښه کار میونه
ده خاص خوري ده بده خبره ده د دې په یو سي د غوي ته غوګونی سي لاړه شکینه ورسره خبري ورسره او کچي هغه خزم پوي شي چې دې په منځ کې هیڅ نشته ستاسو په منځ کې هیڅ نشته تور د غوګنی سي شوري ده څوي بله خبره ده خوري دا غوږ نیونه د سړی په زړه کې کرکه پیدا کوي فرت پیدا کوي همدغه وړي وړي خبرې دي چې غاټه خبرې جوړ شي
صحیح ده وروره دا ته ورته ولر شه کوټې ته زده ملک چای ورته راوړم
آفرین خیر وسی
د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه چاره.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم غم زهیر انسان خجل تر هر